همکارم سالی محمد سالی میزبان شماست.
ډیر مننه تاسو ښه احمد جکبر احمدی اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر نهه بجو ده او چې د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړې استازي وي د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکاري لپاره مسکو له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي دي. نن پنجشنبه ده، د مرغومي یاجید درېیمه د ډسمبر میاشتې 24مه. له خبرونو یې پیلوو. د افغانستان او ترکیې مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې سخته جګړه سوې ده. رپورټونه وایي د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق جنوب ته د معزمیې پر ښار چې د مخالفانو تر واک لاندې دی برید کړی دی. د خبرونو تفصیل، د روسیې یو ډیپلومات وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف مبارزه کې مسکو او طالبان ورته ګټې لري. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي مسکو له طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. تفصیل په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. د افغانستان او ترکیې مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني پرون په یو رسمي سفر استنبول ته ورسېد. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي وایي چې دغه تفاهم لیکونه په څو برخو کې دي.
اولی در مورد مشورت های سیاسی بین وزارت خانه های خارجه
دی وی لهم لمړی تفاهم لیک د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ سیاسی مشورو، دویم د دوړی وادونو د کورونیو چارو وزارتونو ترمنځ همکاریو، او دریم تړون په کابل کې د مولانا جلال الدین بلخی په انتون درغونی په اړه دی. ولس مشغنی تر دې مخکې په آذربایجان کې وو. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي پرونیو نښتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 12 نور ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې سخت جنگ روان دی خو دولتي ځواکونه برلاسي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د مسابقو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه نن له بنګلاديش سره کوي. افغانستان په دغو مسابقو کې د خپلې قهرمانۍ دفاع کوي. د جنوبي اسیا د کاپ د مسابقو لومړی لوبه پرون د سریلانکا او نیپال ترمنځ وسوه چې سریلانکا 1-0 په مقابل کې دغه لوبه وګټله. بلخو د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا جمعه خپلې یو ورځنۍ یا 15 نړیوالې مسابقې پیلوي. د متحده عرب اماراتو په شارجه کې به دواړه هیوادونه په خپلو کې 15 ورځنۍ مسابقې کوي. وروسته به د دوی مسابقې شل اوروي. د کرکټ بورډ ویاند فرید اوتاک ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسابقې د افغانستان په غوښتنه کېږي.
اوس د افغانستان په کوربتوب سره زیمبابوې چې د راتلونکي جمعې پر ورځ به زیمبابوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره خپله لومړۍ نړیواله ورځنۍ لوبه پیل کړي. افغانستان په دغه سفر کې له زیمبابوې ملي لوبډلې سره 15 ورځنۍ لوبه ترسره کوي، او همدا ډول درته ویلی شم چې دغه سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې د پشارجې کرکټ لوبغالي کې پیلېږي.
افغانستان له زیمبابوې د کرکټ د تیرو مسابقو دوی لړۍ ګټلې دي. زیمبابوې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري. رپورټونه وایي د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق جنوب ته د معزمیې پر ښار چې د مخالفانو تر واک لاندې دی برید کړی دی. دولتي ځواکونو په خپل پروني دغه برید کې له توپخانې کار اخیستی او هلیکوپټرو بیرلي بمونه غورځولي دي. د احمد په نامه د محلي رسنیو یو خبریال وویل چې هلیکوپټرو په دغه ښار او شاوخوا سیمو کې څه باندې 40 بیرلي بمونه وغورځول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په سوریه کې د روسیې په هوایي بریدونو کې سلګونه بېګناه ولسي خلک وژل سوي دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل پرونی راپور کې ویل چې په دغو بریدونو کې د استوګنې ځایونه، کورونه، یو جماعت، یو ګڼ بازار او روغتیایي تاسیسات په نښه سوي دي. راپور وایي چې دغه بریدونه کېدای سي جنګي جرایم وګڼل سي، خو د روسیې دفاع وزارت د امنیسټي انټرنیشنل دغه راپورټ بې اساسه وګڼه او رد یې کړ. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف:
Конфликт в Сирии продолжается почти 5 лет. Считается, что его жертвами уже
стали. Дейвей да Сури جنگ له 15 کلونو راهیسه دوام لري. تخمینن 300,000 کسان پکښ وژل سوي دي. خو عجیب ده دا چې د بخښنې نړیوال سازمان مخکې لري چې د روسي هوایي ځواکونه په سوریه کې مداخله وکړي، دا پښتنه نه کوله چې په سوریه کې د جنگي جرایم مرتکبین څوک دي. د سوریه کورونی جګړه چې په 2011 نه دی کال کې پیل شوی، شاوخوا 250,000 کسان په نتیجه کې وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه سازمان په منځګړیتوب د لیبیا د جنگ د شکیلو لوریو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت تشکیل لپاره د سولې یوه موافقه تایید کړه. لویدیځ هیله لري چې دغه موافقه چې پرون د رایو په اتفاق سره تایید سوه، لیبیا ته ثبات راولي او په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې له مبارزې سره مرسته وکړي. د دې موافقې مسوده د برېټانیا لخوا برابره سوې وه چې پکې دا واضحه سوې چې د لیبیا د ملي یووالي راتلونکي حکومت باید د شمالي افریقا د دغه هیواد بشپړ استازیتوب وکړي. په لیبیا کې څو رقیب حکومتونه د قدرت لپاره په مبارزه بوختي. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب نوې موافقه د لیبیا له ملي یووالي حکومت نه غواړي چې په یوه میاشت کې دننه تشکیل سي. دغه راز له نورو هیوادونو هم غوښتنه سوې چې د داعش ډلې د ماتولو لپاره د لیبیا هم مرسته وکړي. او د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی ګاریبا شویلی په داسې حال کې په ناڅاپي توګه استعفا وکړه چې د انتخاباتو ته تر یوه کال کمه موده پاتې ده. هغه ولسته په خپله پرونی ټلویزیوني وینا کې وویل چې د صدارت له مقامه استعفا کوي، خو د خپل هیواد د یوه مخلص سرباز په توګه به پاتې وي. نوموړی چې په پاریس کې زده کړې کړې وې او اوس 33 کلن دی، کله چې په 2013 میلادي کال کې انتخاب سو په اروپا کې تر ټولو ځوان صدر اعظم و. تاسی ازادي رادیو ته غوړی چې خبرونه د سهارا پر او بلو او بجو پیلېږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. ورزو د دې خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ده. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکاري لپاره مسکو له وسلولو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې. د جنبش مدني شهروند په نامه یوه مدني ټولنه وایي چې د امنیت په برخه کې د حکومت د سیاسي ارادې نشتوالي سبب سوی چې ځینې ولسوالۍ د دولت د وسلولو مخالفانو لاس ته ورسي، خو اجرایه ریاست وایي
سیاسي اراده موجوده ده. امنیتي ځواکونو ته معلومه ده چې د هغوی وظیفه څه ده، له خپل مسؤلیت سره سم کار کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په ګمرکونو کې لا هم اداري فساد سه، خو دولت وایي
زموږ برنامه دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت هغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي.
د پاکستان لوی دریسیز روانه میاشت افغانستان ته ځي. بلخوا د هند صدر اعظم د هند او روسیې د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې دوه نوي پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د داعش ډلې خلاف جنگ کې د همکارۍ لپاره مسکو له وسلولو طالبانو سره اړیکه ټینګه کړې ده. زمیر کابلوف انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د داعش ډلې خلاف جنگ کې د روسیې او وسلولو طالبانو ګټې سره ورته دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له طالبانو سره دا ډول ارتباط دوی ته د منلو وړ نه دی. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو لوی ډیپلومات په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د روابطو خبره کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. هغه انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیه او طالبان ورته ګټې لري، خو د مسکو او طالبانو ترمنځ دغه رابطه د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره چې په څو جبهو کې د طالبانو خلاف جنګیږي د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان کې تروریستي ډلو سره مستقیم ارتباط د هر هیواد شوي د منلو وړ نه دی.
اگر دولت روسیا میخواین کې در مبارزه با تروریزم
کچیرې د روسیې دولت غواړي چې د تروریزم او د داعش خلاف مبارزه کې مرسته وکړي، نو یوازینۍ لار یې دا ده چې د افغانستان له حکومت او دفاع وزارت سره یې تماس ونیسي تر څو دغه مبارزه پیاوړې کړو او داعش یا نورې تروریستي ډلې له منځه یوسو. مخکې هم ناتایید سویو رپورټونو د طالبانو او مسکو ترمنځ د روابطو خبره کړې وه چې کابل یې په ځواب کې ویلي و چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو ارتباط د افغانستان د ملي حاکمیت ماتول دي. په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته تیرو کلونو په نسبت اوس مهال د مسکو او کابل روابط ډېر نږدې سوي دي. مسکو څو اونۍ مخکې ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشنیکوف، ټوپک او نور پوځي تجهیزات ورکوي. خو زمیر کابلوف انترفاکس خبری آژانس ته ویلي چې مسکو افغانستان ته وسلی ورکوي خو دا کار په احتیاط او د یوې تجارتي معاملې په توګه ترسره کوي. اوس چې مسکو له طالبانو سره خپله اړیکه تاییدوي څرګنده نه ده چې کابل سره به یې روابط څنګه سي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. دا هم څرګنده نه ده چې طالبانو به د معلوماتو د تبادلې په مقابل کې له مسکو څه غوښتي وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي چې مسکو د داعش ډلې خلاف له وسلولو طالبانو سره د معلوماتو شریکولو لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. د ویلي چې د داعش ډلې خلاف د جنگ په برخه کې د مسکو او وسلولو طالبانو ګټې شریکې دي. د سیاسي چارو تحلیل کوونکی او ورځپاڼه لیکوال عباسین بریال را سره له کابله د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. بریال صاحب، خبرونې ته شرق لست. په داسې اساس وخت کې چې داعش ډله په افغانستان کې د خطر یو زنګ بلل کېږي، د روسي چارواکو دغه ډول څرګندونې ستاسو په نظر څه پیغام رسوي؟
اساساً د دې معنا لري چې ټول وخت په افغانستان کې یعنې یادسي جګړه د نورو د ګټو روانه وه او هېڅکله په دې تصور نه دی شوی چې په اساسي ډول د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وشي او د ستونزه محو شي. بنا هم دوی کوښښ کوي آخري انتخاب وکړي، او آخري انتخاب به وي چې خپل سرحدونه ټینګي او د ځان په ضرورت کوم امنیت دوی ته مو خطر امنیتي خطر دوی ته متوجه دی، هغه باید محو شي. تاسو وګورئ د نومبر په اوایلو کې په اسلام آباد کې یوه پټه غونډه د چینایانو، ایرانیانو او روسانو ترمنځ وشوه. پاکستان یې کوربه و او هلته په دې خبرې وشوې چې موږ څنګه کولی شو طالبان بېرته تقویه کړو او هغوی د داعش په مقابل کې ودروو. ځکه هغه دولت چې افغانستان کې حاکم دی هغه د داسې چا متحد دی چې کېدی شي موږ د دوی په نیاس باندې شک ولرو او د داعش پر ضد باندې نه یوازې جګړه نه کوي بلکې افغانستان کې دننه هم دغه نظریاتي پرازیت خورېدل چې تبلیغات کوي چې د افغانستان د حکومت ځینې چارواکي د داعش سره لاره لري او داعش په دغه مسله ورکول کېږي چې دوی د منځنۍ آسیا وفا خلاص شي.
د منځنۍ آسیا هیوادونه له دې جملې دغه راز روسي چارواکي وخت نا وخت په افغانستان کې د داعش ډلې له درکه اندېښنه څرګندوي. څه فکر کوي چې روسي چارواکي او نور هیوادونه ولې د افغان حکومت له طریقه د داعش ډلې خلاف پوځي یا نورې مرستې نه کوي؟
نه یوازې چې روسان د منځنۍ آسیا د هیوادونو وایي د افغانستان په هکله باندې په شک کې دي چې دغه دولت اوس حاکم دی، د داعش په برخه کې د دوی سره مرسته وشي، ځکه دا دولت روسانو مخکې د امریکایانو متحد دی او روسان په دې باور لري چې امریکا هم د داعش سره که دوی د دوی په مقابل کې دریږي نه په یو اندازې حتی اړیکې سره کېږي. داسې تصور کېږي چې دا یوه پروژه ده، البته دا د روسانو نظر دی. همدا ډول د منځنۍ آسیا په اړه مو چې روسانو هغه اندېښنه زیاته شوې ده. په اوایلو کې دوی ډېر سره مشوي ډېرې ناستې سره وکولې غونډې وې چې دوی یو اتحاد رامنځته کړي د داعش پر ضد د مبارزې دپاره نوې لارې چارې جوړه کړي. مګر وروسته بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې اوس موږ د ازبکستان او ترکمنستان په شمول د دغه هیوادونو د تګلارو او د هغوی د اقداماتو په اړه باندې شک لري، ځکه دوی هېڅ علاقه مندي نه لري چې د روسانو سره په هغه تلواله کې هغه څه تزغار دا کار وکړي چې موږ کولی شو داعش منځنۍ آسیا څخه د باندې خنثی کړی شو. حتی دا ستونزې دغه ځای نه راپیدا شوې چې دوی غوښتل خپل سفیر ځینې سیمو ته سرحدي سیمو ته د منځنۍ آسیا راولېږي. نور هیوادونه یې لېږي، دوی معنی سلامات او د کسان ته یو تعداد محدود د دوی راغلي.
بلې، بریال صاحب، په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال بیا د ولسي جرګې دویم مرستیال او نورو چارواکو روسیې ته سفرونه درلودل او له هغې هیواد څخه یې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د داعش ډلې خلاف جګړه کې مستقیما له افغان حکومت سره مرسته وکړي. دوی په افغانستان کې د داعش ډلې خلاف د روسیې د مستقیم مداخلې مخالفت کړی وو. څومره عملي بریښي په افغانستان کې د روسیې مستقیمه مداخله د داعش ډلې خلاف؟
په دغه سطحه چې دوی کومې هڅې کوي دا مستقیم د طالبانو سره دومره تماس نه دی لکه پاکستان چې کوم مهم رول لري. تاسو وګورئ دغه تماسونه د پاکستان د تاریخ ټینګېږي. ما تاسو ته د نومبر د اوایلو د سطحې غونډې په هکله باندې وویل چې اسلام آباد کې دایره شوې وه، هلته په دې باندې پرېکړه کېږي. او هغو ورځو کې په زابل کې حالات ډېر خراب وي. د لومړي ځل لپاره په ډېره سختۍ داعش طالبانو خپل منځي جګړې کولې. روسانو نور دې نتیجې ته ورسېدل چې هغه حکومت په افغانستان کې دی هغه ډېر متحد حکومت نه دی. نسبت دې ته چې موږ کوشش وکړو داعش یوه بله ترهګره ډله باندې وو چې هغه طالبان دي. د طالبانو په تقریه کېدو کې د ایران دپاره یوه اندازه ګټې وي. یو څه روابط ورته لري. دوهم اساسي مثال دا ده چې هغوی کولی چې داعش هغه خطر چې مستقیم ایران ته متوجه دی هغه محو شي. دغه د دوی شریکه چلواله جوړېدل او د طالبانو په سر باندې توافق ته رسېدل دویمه مرحله یې دا ده چې دوی روسیې پر بل غږ کړی او د رابطې سره مستقیم شوي دي چې د پاکستان هر وخت کې کولی شي طالبان د هر چا په مېز کې لري. و در رابطه مستقیم شید و معلومات به تبادله تا حد که روزی کنید که در افغانستان سر روسان توی تکیر پینجل و کلون و که در سفانه افغانستان به روسان
بله لکه چې ل ورسپانه لیکوال او د سیاسي چارو تحلیل کوونکی اباسین بریال سره مو رابطه قطع سوه. له ده څخه مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې مسکو د داعش ډلې خلاف له وسلوالو طالبانو سره د معاملاتو شریکولو لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. زمیر کابلوف ویلي چې د داعش ډلې خلاف د جنګ په برخه کې د مسکو او وسلوالو طالبانو ګټې شریکې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدل سي. خو اوس د راپورونو برخې ته ادامه ورکوو.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په لوګر ولایت کې وسلواله نشته سوي چې راپورونه وایي په نتیجه کې ځینې طالب مشران وژل سوي دي. د نورو جزئیاتو لپاره له پکتیا داود تفان را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دي. تفان صاحب، د وسلواله جګړه چیرې سوي او دغه وژل سوي طالب قومندانان څوک دي؟
مننه ساري صاحب، لکه څنګه چې تا وویل د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د کمانډو ځواکونو او افغان امنیتي ځواکونو په شریکه د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ شیخانو په کلي کې عملیات کړي دي چې اووه تنه مهم وسلوال طالبان یې وژلي دي. د دوی په وینا چې په دغو طالبانو کې د چرخ ولسوالۍ لپاره د وسلوالو ولسوال مولوی اسدالله او د هغې سیمې امنیه قمندان وسلوالو امنیه قمندان شریف او همدا ډول ملا قدیر، ملا مزمل، ملا رهبر، ملا احمد او فضل د وسلوالو طالبانو لپاره فعالیت کوو. په دې سیمو کې او ډېر مهم کسانو دای په عملیات ځانګړو عملیاتو کې د دوی په لټه پیل کړي وو وژلي دي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه هېڅ نه دي ویلي او د سیمې خلک وایي چې د دوی په وژل کېدو سره به په یاده سیمه یا چرخ ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کې ډېر ژور بدلون راشي. دا د خلکو خبرې وي. او بل خبره چې د لوګر امنیه قمندان مل پاسوال داود احمدي مونږ سره ټلیفون پلیکه وکړه. هغه وویل چې د پولیسو وړتیاوې زیاتې شوې دي او د دوی تعلیمي ټولۍ چې نوی فعالیت پیل کړی وو هغې هم لومړۍ دوره فارغین هم فارغان هم ورکړي دي. په دغه دوره کې چې لومړۍ دوره ده شپېته تنه سربازان موجود دي. د داود احمدي په وینا چې دغه سربازان یې په مسلکي او اساسي زده کړو سنبال کړل او دوی به مجهز د پولیسو لیکو ته په لوګر ولایت کې بېلابېلو ساحو کې وګمارل شي. بلې صاحب،
ډېره مننه تپان صاحب. ومورېدل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې نشته سوی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا چې اووه تنه طالب مشران وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ضیاءالرحمن رحماني له لوګر په خپل پیغام کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی چې د لوګر ولایت له اوسیدونکو سره کومې ژمنې کړې وې تر اوسه یې عملي کړې نه دي. هغه دا چې دغه ولایت ته به برښنا ورکول کېږي او دا بیا رغونې اساسي کارونه به کېږي. عبدالناصر خپلواک لیکي که دولت د هلمند ولایت وضعیت ته پام ونه کړي دغه ولایت به د وینو په ویالې بدل شي. نجیب الله خاطي له لغمانه، یوازې د هلمند ولایت امن خراب نه دی بلکې د لغمان مرکزي سیمو او الینګار ولسوالۍ وضعیت هم تر هلمند بدتر دی. ښه مثال د سړک پر غاړه د عامو خلکو وژنه ده. کابل باید دغه ستونزه حل کړي. ګلمیران عثمان خیل له بغلان لیکي په هلمند کې د نامنیو د ناڅاپي زیاتېدو یو علت ټاپي پروژه ده چې له دغه ولایت نه هم تیریږي. وسلوال طالبان په دې توګه غواړي امتیاز ترلاسه کړي. سمیع الله بارکزی لیکي هلمند ته د کندهار د امنیې قمندان جنرال رازق غوندي یو پوځي سړی په کار دی چې په خپله پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. اورېدونکي هیله کړې چې جنرال رازق ته دې چانس ورکړي چې څو په هلمند کې پوځي عملیات وکړي. سمیع الله خالد لیکي طالب اربکیو ټول ښوونځي وران کړل، اوس ځوانان بیکاره دي او وسلوال ډلې له دغو ځوانانو ناوړه ګټه اخلي. اورېدونکي د هلمند امنیتي وضعیت ته د چارواکو د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده.
ځینو لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د نورو مطالبو تر څنګ د هلمند ولایت پر جګړې هم لیکنې خپرې کړې دي. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې لیکلي چې د بریتانیا ځواکونه له افغان قواوو سره د مرستې لپاره په بیړه هلمند ولایت ته ولاړل. ورځپاڼې لیکي په اصل کې چې د امریکا او ایتلاف پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسېدلی، خو اوس هلمند د دې سبب سوی چې د بریتانیا ځانګړي کمانډو ځواکونه بیرته دغه ولایت ته ورسي. په مطلب کې راغلی چې د مساحت له مخې هلمند د افغانستان له لویو ولایتونو څخه دی. هم وسلوالو طالبانو او هم د حکومت پلویانو ته خاص اهمیت لري. کله چې د امریکا ولسمشر براک اوباما واک ته ورسېد او تصمیم یې ونیو چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي، هلمند ولایت یې د پوځي پروګرام په محور کې و. دغه ورځ برتانوي ځواکونو هم تر ټولو وژونکي جګړه په هلمند کې درلوده. د نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلي هلمند ولایت وسلوالو طالبانو ته ځکه مهم ده چې د افغانستان تر ټولو زیات مخدره توکي پکې تولیدیږي او د دوی د عوایدو زیاته برخه جوړوي. بله دا چې هلمند ولایت له پاکستان سره پوله لري او د طالبانو رهبری هم په دې ولایت کې مرکز لري. په مطلب کې ویل سوي چې د رخام ډبرو تر ټولو لوی کان هم په دې ولایت کې شته چې وسلوال طالبان هم ورڅخه مالی ګټه اخلي. ځکه نو د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د مطلب له مخې د هلمند ولایت برخلیک د جګړې دواړو خواو ته مهم دی. د امریکا چپ فارن پالیسي خپرونې هم په خپل وروستۍ ګڼې کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکي اوس د دې وخت نه دی چې افغانستان یوازې پریښول سي. د مطلب په لیکوالو کې یو هم د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن دی. په لیکنې کې راغلي افغانستان به په 2018 میلادي کال کې له زیاتو چیلنجونو سره لاس او ګریوان وي چې په دغه هیواد کې په امنیتي برخه کې د امریکا پانګونې هم له خطر سره مخامخوي. په مطلب کې راغلي د افغانستان قواوې تر خپله وسه هڅه کوي چې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او توانېدلې په کندوز او غزنی ولایتونو کې د طالبانو حملې په شا وتنبوي. خو د مطلب په حواله یو قوي مځکنی ځواک نسي کولی. د هوایي ځواک اکمالاتي نیمګړتیاوو او د استخباراتو د نشتوالي تشه ډکه کړي. د فرن پالیسي په مطلب کې راغلي اغیزناک هوایي عملیات کولی سي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو تحرکات شنډ کړي. خو اوس مهال وسلوال طالبان یوازنی ګواښ نه دي، بلکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم افراطیان پر ځانونو راټول کړي او په افغانستان کې د تهدید یوه سرچینه ګڼل کیږي. د فرن پالیسي په مطلب کې د افغانستان اوسنیو ستونزو ته جلا اشاره سوي او راغلي چې په افغانستان کې باید روان وضعیت ټول منفي ونه ګڼل سي، ځکه په دغه هیواد کې ځینې پرمختګونه شته چې سړی ورته اشاره کولی سي. د ساري په توګه اقتصادي عواید، د اداري فساد په وړاندې مبارزه، د پانګونې په برخه کې راغلي اسانتیاوې او نور مسایل. په لیکنې کې راغلي د عراق او سوریې برخلاف سختریزې وسلول په افغانستان کې نه سیاسي صحنه او نه هم د جنگ میدان په خپل کنټرول کې لري. د لیکنې په حواله په افغانستان کې د بحران د کمیدو لپاره نورو اقداماتو ته اړتیا ده، خو دغه تصمیم نیونې او اقدامات باید همدا اوس عملي سي، نه هغه وخت چې بحران د انفجار حد ته رسیږي او له کنټروله وځي. د فرن پالیسي په مطلب کې لولو دغه وضعیت په پام سره د امریکا او ناټو ځواکونه باید له افغانستانه توجه کم نه کړي، ځکه اوس هغه وخت نه دی چې افغانستان یوازې پریښول سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په ګمرکونو کې د مالي فساد موضوع لا هم حل سوی نه ده، چې له کبله یې په میلیونونو افغاني عواید د فاسدو چارواکو جیبونو ته ځي. خو د مالي وزارت له فساد سره د جدي مبارزې خبر کوي. یوسف خان زادران راپور راکوي.
که څه هم د فساد سره د مبارزې ډیرو شعارونو خلکو ته د دغو شعارونو د عملي کېدو څه باور ورکړی و، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دغو هیواد په ګمرکونو کې فساد او رشوت ورکول په خپل حال پاتې دي. د دغې خونې مرستیال خنجان الکوزی وایي چې همدا اوس د نړیوالو ځواکونو د سون موادو د محصول معافیت له امله میلیونونه افغانۍ د فاسدو مسؤلینو جیبونو ته ځي. ښاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو ته د سون موادو واردونکي د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو سره په جلکاري لاس پورې کړی او د تیلو زیات اندازه د مافیات له امتیاز څخه په استفاده د ګمرکونو له لارې انتقالوي. هغه وایي چې وروسته بیا دا کسان د اړتیا وړ یوه اندازه تیل بهرنیو ځواکونو ته ورکوي، خو پاتې نور تیل په غیر قانوني ډول له مالیو پرته بازار ته عرضه کوي.
هغه تیر چې د ناټو سره یې قرارداد نه دی شوی په ګمرکونو کې پرې جوړجاړی کېږي. یو شمېر کمیشن کاران هلته ناڅي خپل کمیشن اخلي او د مامور او واردونکي ترمنځ جوړجاړی کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورته د ګرو مګر یو مکتوب ورکول کېږي، فرضاً که 100 ټنه وي هغه 2000 ټنو ته رسوي. دا کار د مراتبه په نظر کې له نیولو پرته کوي. یوازې ورته وایي چې دا د ایساف تیر دي، او لمالیو او محصولاتو معاف.
د سوداګری د خونې مرستیال د حیرتانو تر غونډۍ او وقینه بندرونو نوم اخلي، وایي چې په دغو ګمرکونو کې غیر قانوني لاسوهنې له ځان سره بد اقتصادي عواقب لري. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د افغانستان ملي شورا لخوا هم هیواد ته د تیلو د څه ډول واردولو د معلومولو لپاره یو پلاوی بېلابېلو ګمرکونو ته لیږل شوی و. دغه پلاوی کابل ته له راتګ سره په حیرتانو او وقینه بندرونو کې د مالیې څخه د تیښتو موضوع تایید کړه او ټینګار یې وکړ چې په دغو بندرونو کې د ملیونونو ډالرو اختلاس روان دی. له مالیې وزارت څخه مو چې له دې وړاندې د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنې کړې وپوښتل چې د بهرنیو ځواکونو د سون موادو قراردادیانو جعلي سندونه څنګه په ګمرکونو کې د دوی له زربینونو تیریږي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نوې رهبرۍ په راتګ سره موږ د خلکو سره، ملت سره، پارلمان سره متحد وکړ چې فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ کوټلي ګامونه پورته کوو. موږ نه یوازې دا چې هغه مالي هدف چې زموږ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوی و، نه یوازې دا چې هغه مو ترلاسه کړ، بلکې زموږ عواید د تیرو کلو سره که چیرې مقایسه کړو په ډېره غټه فیصدي زیاتوالی شوي. زموږ برنامه دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت هغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي.
دغه تړون له مخې چې د افغان حکومت په افغانستان کې د ډېره بهرنیو ځواکونو لخوا لاسلیک شوی، د دغه ځواکونو نفتي او سون مواد د مالیې له ورکولو معاف ګرځول شوي دي. په دې وروستیو کې بیا اندېښنې دا دي چې په هیواد کې نړیوال ځواکونه څو چنده کم شوي، خو ولې د دوی په نوم واردونکي د سون مواد په هماغه پخوانۍ اندازه له محصوله پرته هیواد ته راوارېدېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارته مو پوښتنه وکړه چې دا وزارت د کومو شرایطو او اسنادو له مخې بهرنیو ځواکونو ته د تیلو واردونکي قراردادیان د هیواد د مالیې وزارت ته ورپیژني. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ یوازې د معرفي کولو نقش لرو. موږ هغه شرکتونه چې د ناټو او د امریکایي ځواکونو قراردادیان دي، موږ هغه شرکتونه د امریکا د سفارت او یا د ناټو د ماموریت مطقت ناټو د قمانداني د هغه معرف لیک په اساس یوازې وزارت مالیې ته معرف کوو. موږ فقط نقش زموږ نقش د معرف کولو نقش ده. څومره هغوی واردوي د هغه د هغه کیفیت په اړه نور جزئیات په اړه موږ هېڅ کار نلرو. موږ یوازې دغه شرکت وزارت مالیې ته معرف کوو، خلاص.
په داسې حال کې چې د مالیې او بهرنیو چارو وزارتونه د تیلو قراردادیانو په ټاکلو او په ګمرکونو کې د هر ډول غیر قانوني اجراتو څخه ځانونو ته برأت ورکوي، خو افغان کارپوهان د دغې قضیې په اړه متفاوت لیدلوری لري. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون چې په لوړه کچه د فساد شتون تاییدوي، په دې اړه ځینې ځانګړي وړاندیزونه هم لري.
اقتصاد جنگی و اقتصاد غارت بر سیاست افغانستان.
په افغانستان کې جنگی او د چور اقتصاد حاکم دی. موږ اقتصاددانان ډېرې د حل لارې لرو. له هغې جملې باید د ګمرک چارواکي د تخصص له لارې وټاکل شي، د کړنو څخه دقیقه څارنه وي، د میکانیزم ډیجیټلي کول او د مسؤلیت او ژمنتیا له مخې د ځواب ورکول هغه لارې چارې دي چې د نړۍ په هره سیمه کې پیژندل شوي دي.
ښاغلی سیحون وایي چې په وروستیو څو کلونو کې افغان حکومت تل د ځینو پلمو له مخې خپل اساسي مکلفیتونه پریښي دي، تر دې چې د فساد په څیر د اساسي ستونزې د کنټرول لپاره هم په خپلو ژمنو خاورې اچوي. هغه ټینګار کوي چې د فساد له منځه وړلو لپاره د دولتي چارواکو د جدي مبارزې او د شفافیت له راتګه پرته نه باید افغانان د معجزې انتظار وباسي چې ګویا وضعیت به د وخت په تېرېدو خپله ښه شي.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم اوریدل سي. خو اوس ورزو قبایلي سیمو ته. د مومند ایجنسی په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم چاودنه سوي چې په نتیجه کې د دوه ماشومانو په ګډون درې کسان وژل سوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې وضعیت نازک شول سوی دی. دا په تیرو دریو ورځو کې په مومند ایجنسی کې درېیم برید دی چې خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. تفصیل د ازادي رادیو د خبریال په راپور کې.
افغان پولیسه سیرمه د مومند ایجنسی په قبایلي سیمه کې سړک غړې به میچاودنه شوې چې لږ تر لږه شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې ایجنسی امنیتي چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ ناوخته د دې ایجنسی د انبار په خارۍ نومي دره کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې دوه ماشومانو په ګډون لږ تر لږه درې کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا چې امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. په عین حال کې یو ځایي خبریال ګل محمد مومند چې پیښې له نږدې څارلې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې دوه روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
یو د موټر ډرایور چې دی آغا په مقامل کې د سرسم دریم دو ماشومان چې آغا هم مړ شوي دي. دغه رنګ دو ماشومان نور هم ژوبل شوي دي. آغا د باجوړ ښار هسپتال ته وړل شوي دي چې د هغوی حالات هم ښودل کېږي.
د ګل محمد په خبره په دغه بمی چاودنه کې وژل شوي ټول عام ملکي کسانو او له کومې وسله والې ډلې یا حکومت پلوه امن لښکر سره یې تعلقات نه درلودل. په مومند جنسۍ کې په تېرو درې ورځو کې دا درېیمه چاودنه ده. تر دې مخکې د روانې میاشت په یوویشتمه نېټه هم د دې جنسۍ په بیزو تحصیل کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه شوي وو چې درې کسان پکې مړه او د ملیشا ځواکونو د یو جګپوړي افسر په ګډون پکې څلور نور ټپیان شوي وو. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي وو چې ټاکل شوه په همدې ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت ګورنر د مومند جنسۍ په مرکز غلنۍ کې یوې قبایلي جرګې ته د وینا لپاره لاړ شي.
د روسیې یو ډیپلومات وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلاف مبارزه کې مسکو او طالبان ورته ګټې لري. د افغانستان او ترکیې مشران په ځینو برخو کې په خپلو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د پرونیو جګړو له کبله 15 وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي آسیا د مسابقو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه نن له بنگلاديش سره کوي. بلخو د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا جمعه خپل یو ورځنی یا 15 اوره نړیوال مسابقې پیلوي. راپورونه وایي د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق جنوب ته د معزمې پر ښار چې د مخالفانو تر واک لاندې دی برید کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په سوریه کې د روسیې په هوایي بریدونو کې سلګونه بېګناه ولسي خلک وژل شوي دي. او د ګرجستان صدر اعظم په داسې حال کې په ناڅاپي توګه استعفا وکړه چې انتخاباتو ته تر یوه کال کمه موده پاتې ده. د جنبش ملي شهروند په نامه یوه مدني ټولنه وایي چې د امنیت په برخه کې د حکومت د سیاسي ارادې نشتوالی د دې سبب شوی چې ځینې ولسوالۍ د دولت له واک څخه ووځي، خو اجرایه ریاست وایي چې د امنیت لپاره تدابیر نیول شوي دي. تفصیل له خان محمد سین نه په یوه راپور کې اوري.
د جنبش مدني شهروند ټولنه وایي چې سموده مخکې د کندز د ښار او اوسمهال د ځینو ولسوالیو د سقوط لامل د حکومت د سیاسي ارادې کمزوري ده. د دې ټولنې غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل سره له دې چې حکومت درې ګونې قواوې او د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي ځواکونه لري، خو بیا هم په هیواد کې ناامني له یوې نه بلې ته پراخیږي. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې د انتقالي عدالت د ډلې یوه غړي عبدالله احمدي وویل چې حکومت د امنیت د ټینګښت او د ولسوالیو د سقوط د مخنیوي لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
توان شخص اراده سیاسی وجود نداره. نمونهش ترور های اخیر است. چندین ترور
توان لري خو سیاسی اراده نشته. بیرګي ورسته وژنی دي چې د هیواد په یوشمیر ولایتونو کې وشوي، خو دې په حق له هم معلومات ترلاسه نشول. لدی څرګندېږي چې حکومت په دې برخه کې کمزور عمل کړی دی.
دا په داسې حال کې چې راپورونه وایي په دې ورسته کې د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سقوط ته نږدې ده. لدی مخکې د هیواد په شمال کې د نامنۍ او د زیاتېدو په نتیجه کې د کندز ښار شاوخوا دوه ونۍ د مخالفینو په ولکه کې وو. امنیتي مسؤلین وایي افغانستان په روانو حالاتو کې په یو تپل شوي جنګ کې ښکیل دی او په جنګ کې کله پرمختګ او کله په شاتګ کېږي. امنیتي مسؤلین دا هم وایي چې د ځواکونو اکمالاتو او تجهیزولو ته هڅې تیزې شوي دي. د جنبش مدني شهروند ټولنه له حکومت غواړي چې ډېر ژر د دفاع وزارت، د ملي امنیت عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ پوستونو ته وړ کسان وګماري. د دې ټولنې غړي تاکید کوي چې که د حکومت مهم پوستونه له سرپرستانو خلاص شي، د هیواد پر امنیتي وضعیت به مثبت اثر پرې باسي. د افغان حکومت اجرایي ریاست چارواکي وایي چې د هیواد امنیت د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. د دې ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل آزادی رادیو ته وویل که څه هم په هیواد کې ډاډمن امنیت نشته، خو امنیتي ځواکونه د مخالفینو پر وړاندې برلاسي دي.
حکومت په ټول توان هڅه کوي چې امنیتي وضعیت بهتر شي. امنیتي ځواکونه ورځ او شپه کار کوي چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي. هغوی دې هدف ته په رسیدو کې قرباني هم ورکړې دي. بنان سیاسي اراده موجوده ده. امنیتي ځواکونو ته معلومه ده چې د هغوی وظیفه څه ده. له خپل مسؤلیت سره سم کار کوي، قرباني ورکوي تر څو د خلکو امن وساتي.
د جنبش مدني شهروند ټولنه د حکومت له چارواکو دا هم غواړي چې خپلمنځي اختلافونه د پای ته ورسوي، کابینه د بشپړه او د سولې لپاره د هڅې تیزې کړي. بلخو امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې د مخالفینو د ځپلو توان لري. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له آزادي رادیو نه.
اساسی او بشری حقونه او ژوند په شیبو کې پروګرامونه په یو رپورت په سیاوریدل سي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار وایي چې د هیواد لوی درستیز راحیل شریف به روانه میاشت افغانستان ته ولاړ سي او له افغان چارواکو سره به پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي. دوی به د سولې د پروسې په ګډون پر پوځي همکاریو او د سرحدي سیمو د امنیت پر ټینګښت هم خبرې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د دې هیواد د پوسټ لخکر جنرال اهیل شریف په رواني میاشت په پای کې کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره به د سولې د پروسې په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. ښاغلی عزیز د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د راتلونکي میاشت په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په استازو مشتمله سرلوړخیزه کمیټې یوه غونډه هم جوړه شي چې د سولې د پروسې په اړه بحث وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمیټه به د سولې په پروسې د څارنې میکانیزم رامنځته کړي او خپلې ارزونې بلخ کې له اړخونو سره شریکې کړي. د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس پر مهال د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکو سره لوړخیزه لیدنې کتنې کړې وې. د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحث کړی او د یو کمیټې په جوړولو سره شوي و. د پاکستان د پوځ مشر په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د افغانستان د ولس مشر تر سفر وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ خړپړ شوي تعلقات یو ځل بیا د غوړېدو په حال کې دي. ښاغلی عزیز کابل ته د جنرال رحیل شریف د سفر په اړه وویل
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
د پوز مشر به په روانه میاشت کې افغانستان ته سفر وکړي، خو تر دې مخکې به د جنوري په لومړۍ هفته کې د هغې څلوړخیزې کمیټې غونډه وشي چې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ده. سو د دې جایزه واخلي چې د سولې خبرې چیرته په کومو شرایطو او کومه طریقه وشي. ښاغلی رحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې پاکستان او نړیوالې ټولنې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلولو لپاره کوششونه تیز کړي دي. ښاغلی عزیز افغانستان ته د جنرال رحیل شریف سفر مهمه باله او ویل چې نوموړی به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره پوځي همکارۍ، سرحدي امنیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. لومړۍ خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاریو خبرې کیږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره کوششونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې دغو دواړو غړو ترمنځ د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په امریکې نیغ په نیغه مذاکرات شوي وو. په دغو خبرو اترو کې د چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. که څه هم دغه دواړه افغان خواوې هغه مهال سلا شي وو چې دغه مذاکراتو بل پړاو به هم په پاکستان کې ترسره کیږي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر ښکاره کېده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په ټپه ودرول.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لومړی خپل سلامونه ونې کې د ازادي راډیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل په څه کې دی؟
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډېرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډېرو انسانانو سره، غیر مسؤولو انسانانو سره د سلا شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپله زمینه دې ته مشاهده کړې ده چې په افغانستان کې د جرایمو ګرف وخت ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه له جمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شان ته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده. سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري. ډېر ځایونو کې دولتي واکمني نشته چې دې نه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه نه امن ځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی. که ومنیول شي به متاسفانه په مو په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمينه دي لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف د لاسته کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول او تعلیمو په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسایل شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوې وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومه پورې خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمند مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسان شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عواملو د خونسان کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچت تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ او تاسو هر ورځ د رسنیو له لارې نه اورو چې په هغه ولایت کې او په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شک دا خپل خوندیتوب یا مسؤلیت انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکاله ورته ژوند وربخلی، دا ژوند خپل یو پاکه ده، یو هیبت ده، یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شانته استفاده کړی وي، تر څنګ دا خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري، دی په دغه حق په استفادې سره دی په دې وتوانی کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت او د رافقېدو لپاره د یو ځینې بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د له منځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځته وړي، او بل اخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې پنځه جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونیسي او د قانون منګول دی ونسپاري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې تازه نه شي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شفاخانې ته لاړ شي یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناءً د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان
سری کښه پولیس وژل شوې دي. تاکر اوسېږي نه به تاکر مریض راغی.
آزادی
خزینه په سری اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وق در شوی
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې
بحث وکړو. ازادي رادیو 1226 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
خدرمونو اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونې ته غواجست احمد زئی صاحب د ورستی پرتنې پتوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي
من تدابیر نیو شو دی ولې هغه تدابیر چې بنیاد په دې وټونی کې چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه په دې وټونی کې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوي وکړي متاسفانه په دې ونې دي توانې دي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینې چې په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا د پیخه په کاراتو شوی دا خپل جرم معلول ده هر معلول مشخص عوامل لري عوامل باید خنثی شي متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول چې عوامل څه دي اول مونږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنۍ د قانون سرغړون کې ته زمينه مسلې چې غوي د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذو قانون سرغړونه وکړي د قانون واکمنۍ نشته دولتي واکمنۍ نشته سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایم او د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم وسفر کړي یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت وسفر کړي کچېره په افغانستان کې او کس په ماشوم جلې باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي هغه ته د جنایت یعنی وسفر کړي او سنگین جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کالونو ته تر 10 کال پورې جزا ورته تعین کړي ده کچېره دغه امر سبب د مرګ شي ته د مرګ سزا ورته ورکړي خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره کچېره یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری نه اندراځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون خو ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود هغه وخت کې جزا به حد کم ده درل چې د دولت دغه کلینی اوس دوګون کې کلینی دي جنایت عین جنایت اغیزی عین منفی اغیزی چې هم دروندل لازم د شمانی لازم قربانی باندې تحمیلیږي کچېره جلې باندې جنسي تیرا کیږي هغه د تاوتریخوالی د باندې د قانون د غوښتنې سره سم په ډیره شدیده جزا باندې محکومیږي او کچېره دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون خبرګون ضعیف ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 23 ماده په خلاف ده یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي کنه دي باید د قانون د په مسامینه توګه په باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایت لاندې وي متاسفانه دغه تدغه اثر په نظر کې نه نیول کیږي خو دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي نور اقدامات د پټولن کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتی اورګانو پولیسو کې دوی تنظیم دي غیر مسول کسان دي ولې سلاوي په اختیار کې لري چې د سلاو په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي غلا دوی کوي د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسول کسانو وسل راټول کړي او بل د مسلتي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړي قانون هغه ډیر شدید پرګون سره مخامخ شي تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي
قدر مون اوریدونکو دا وزمردي اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري وای یو ډاکټر ته یو ناروغ ورغه ډاکټر د ناروغ د طبي د درجه د معلومولو لپاره د هغه پخله کې د طبي د اندازه کولو اله ورکړه ترڅو تبه معلومه کړي. ډاکټر ته زنګ راغی او په ټلیفون یې خبرې شروع کړې. کله چې ډاکټر خبرې خلاصې کړې نو له مریضې پوښتنه وکړه چې د تبې حالت یې څه کړه. مریض ځواب ورکړ چې هغه ګولۍ خو مې وخوړه. اوریدونکو د ټوکی په اوریدو به پوه شوي یاست چې موږ نننۍ خپرونه ټوکی یا فکاهي ته ځانګړې کړې ده. راځئ وږمې رشیدي ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، ټوکه یا فکاهي د فولکلوریک ادب هغه مهم او مشهور ژانر دی چې د افغاني ټولنې هر وګړي په ذهن کې به بشمیره پرتې وي او د مجلسونو د خندا لپاره یې استعمالوي. ټوکه یا فکاهي څه شی ده او په ټولنه کې ارزښت څه دی؟ دا پوښتنې براته د افغانستان د علومو اکاډمي غړی اکاډمیسین سلیمان لایق د یوې مشهورې ټوکې په کولو سره ځواب کړي.
اصلا فکاهي داسې یو ردیف ده، داسې یو ژانر ده چې کلمات او مطالب خلاصه کوي. هغه خبرې چې په یو مقاله کې نه جهېږي، په یو کتاب کې کله نه جهېږي، ولې په یو فکاهي کې راځي. مثلا تاسې د یو داسې سړي په باره کې چې هیڅ شی نه مني او ډېر متعصب یا سرکنبه یا په خپل مطلب باندې ډېر کلک ولاړ ده او ډېر وخت حق به جانب هم نه ده. داسې هم سوي دي چې په دې فکاهیاتو کې د لویو امپراتورانو د پادشاهانو طبیعت تغییر کړی ده او د ډېرو لویو فضلاوو ترمنځ کله کله د ډېرو نازکو ادبي مطالبو دپاره او د اخلاقي مطالبو دپاره هم استفاده کېږي. رواني تاثیرات هم واردوي په مقابل لوري باندې او هغوی کې ملایمت او انعطاف پیدا کوي. په دې لحاظ د فکاهي رول ډېر زیات ده. حتی ډېرو لویو سیاستمدارانو په ډېرو وختونو کې له دې نه ډېره استفاده کړې ده. حافظ ویلي وو چې زه د سمرقند او بخارا شهر د خپلې معشوقې په تور خال باندې دې ته وربښم په شرط دې چې دا د ما زړه لاسته راوړي. نو تیمور چې په دې خبر شو لوی امپراتور و په شیراز و ایران و دای فتح کړي وو، حافظ یې راوغوښته. نو دا حافظ ته وویل چې له ما سمرقند او بخارا چې د ما شهرونه دي، تا ته چا اجازه درکړې ده چې د یو خپلې معشوقې په تور خال باندې دا غېت روبه کې دای تا مال نه ده کا به جسارت او ګستاخي څنګه کړې. حافظ خو ډېر لوی سړی و، اواز یې جوابه سړی و، ټول صاحب کلي ما دغه بې عقلۍ نه وای او داسې کارونه ما چاته نه بخلی. نو زه به اوس ول دومره مخلص شم، دومره به در بدر وم. تیمور وخندل او د ده لغه تصمیم یې چې درلود چې څه تصمیم به یې درلود د ده په باره کې مهرباني شروع کړه. تر پایه پورې چې تیمور و هغه یې ساته او دا اورېدو چې ده ته یې نفقه او درسیان هم مقرر کړه.
د اکاډمیسین سلیمان لایق په خبره چې ټوکې له یوې سینې و بلې ته په تدریجي ډول را انتقال شوي دي چې ځانګړی خوند او ارزښت پیدا کړی دی. دی د پښتو ژبې د یوه مشهور لیکوال ګل پاچا الفت کیسه کوي او د هغه ټوکه داسې یادوي.
هغه داسې ده چې الفت صاحب جلال آباد ته تللی وي له خپلو همزولو سره لږه وخت. نو د دې غاړې په لاره چې دوی تېرېدل یو دوه خره وو. دا خره عادت لري چې پیتاوي ته ولاړ یو د بل غاړه ګرهي او یو په بل باندې غاړه اړوي یو بل ګرهي او هغه کوي مساج کوي. نو هغه ملګرو په الفت صاحب باندې غږ وکړ چې ګوره د خرو ترمنځ هم الفت شته. الفت صاحب چې ډېر لوی سړی و په ډېره ظریفانه ژبه ورته وویل لکه زه چې د تاسې ترمنځ یم. زه څوک چې فکر پرې کوي د دې حاضر جوابه د دې ظریف د ډېر لوی سړي افاده څومره اخلاقي. یو قصه ماته په یاده ده چې دا د محمدزهي سردارانو کوم سړی و، خپل سیالان یې مېلمانه کړي وو. هغه په وخت د ډوډۍ خوړلو کې د ده په ږیره کې د وریځو دانې بندې شوې. هغه نوکر یې ډېر هوښیار و، یا یې نوکر و، یا یې ناظر و، یا یې دوست و چې د سرخان شاوخوا ګرځېده. غږ یې پرې وکړ چې آغا تر شاخي ګل بلبل نشسته. یعنی هغه لاس په ږیره را تېر کړ او دا وریځې تېنه تویې کړې. دا یو لطیفه ده. ګوره اوس که هغې ویلي وه چې پلانه یې سردار صاحب په ږیره کې د وریځې بندې دي، ډېر یو بده منظره یې ورکوله په رواني لحاظ. د سردارانو د اصولو د ادبو سره یې سر نه خوړې، لیکن هغه کلمات یې پیدا کړه. عینې خبره ده.
اورېدونکو، د ټوکي او فکاهي سره یو بل نوم لطیفه دی چې ځای ځای کارول کېږي. دا چې ټوکه او لطیفه سره څه توپیر لري او که نه، دا به هم له ښاغلي سلیمان لایق څخه واورو.
فکاهي چې ده زیاتره د خوشحالولو د خندولو عنصر په ځان کې حتمي لري، که ونه لري هغه فکاهي نه ده. او هغه نورې له حکمته ډکې خبرې چې لازمه نه ده چې خندونکي وي، هغه لطیفه ده. هغه هم دغه له حکمته ډکې خبرې دي. هغه د خوشحال خټک یو بیت ده چې د مردۍ او نامردۍ تر منځ میل نه ده، تفاوت یې په ذره ده یا په ګام. د دغه لطیفې او د دغه ټوکې تر منځ هم دغسې پوله ډېره نرۍ ده. هغه له حکمته ډکې د خلکو خبرې که خندونکي فکاهي ده، که خندونکي نه وي نو بیا تاسې به ته فکاهي نه شئ ویلی. غته وای د یو لطیفه ده
د علوم اکاډمی غړی نور الله کوثر هم د لطفی او ټوکی پر توپیر غیدلې دا چې اصلي ریښې کومې دي له هغه بیا واورو
لطیفه یا لطایف یا نکته هغه باریکه کلمې دي چې معمولا زموږ په زړو ادبیاتو کې د دینه کار اخیستل کېږي او په زړو ادبیاتو کې د موږ د استعمال مروج ده او رواج ده تخپل لطیفه کلمه هم عربي کلمه ده باریکه ټکی ته یا باریکه خبره ته وایي کلام چې په هغه کې هدف نغښتلی وي دې فرق له فکاهي یا له ټوکو سره دا ده چې په ټوکو کې معمولا صداقت ډېر زیات نه وي د خوشحالۍ لپاره مطلق هدفمند وي که غیر هدفمند وي مقابل لوري ته د خوشحالۍ لپاره داسې یو کلمه استعمالېږي چې هغه کلمه خندا وړ وي او د خوشحالۍ وړ وي او مقابل طرف تحریک کوي او جان مقابل تحریک کوي خو په لطیفه کې دا موضوع نه ده په لطیفه کې ډېر زیات عبرت هم موجود ده درس هم موجود ده واضح د دواړو معلوم نه ده یعنی نه د لطیفې نه د ټوکو ټکالو واضح او یا د دې بنسټ ایښودون کوي نه ده معلوم چې دا نسبت چا ته ورکړل شي دغه وجه ده چې ګورو خلک چا پاچایانو ته او چا ښاپیریو ته او چا نصرالدین په نوم باندې یو څوک پیدا کړی ده د هغه په نوم باندې یعنی دا یو حقیقت نه لري معمولا یو نسل نه بل نسل ته راانتقال شوي دي دې اصلي واضح معلوم نه ده
دا چې ټوکی کوم دیني اساس لري او کنه او کچیری په اسلام کې د ټوکی سرکونه موجود وي کوم ارزښت لري دا به هم له خغلی کوثر څخه وورو
د بیل دفتوګ د نبی علی صلاتو والسلام خپل هغه لطیفه چې وبډې خدو ترغله نبی علی صلاتو والسلام ته ورته ویل یا رسول الله سره جنت ته زم نبی علی صلاتو والسلام ورته ویل نه بډې خو جنت ته نه ځي هغه ډیر خپس ولا کله چې وغختل مجلس نه ولاړ شي نبی علی صلاتو والسلام ورته فرمایل وای ګوره دا ما نه ویل چې جنت ته نه ځي ما ویل چې بډې خدو جنت ته نه ځي هغه ته ځوانه کېږي ځواني سره به جنت ته ځي نو هغه ډیر زیات خوشاله سولا هغه ته دوه زیری ولا یو زیری داسې ته ځوان سي او بل داسې ته به جنت ته ځي نو دا یو لطیفه و نبی علیه السلام یوې طرف نه خوشاله کړی بل طرف ته مقابل لوري ته یو پیغام یو مسج منځ کې موجود و چې ورته ویلې ګوره هر ښځه چې بوډۍ وي هغه به ځوانیږي بیا به جنت ته ځي نو دغه وجه ده چې د لطیفې او د لطایف او د ټوکو یو سرحد په اسلام کې شته نبی علیه الصلاة والسلام به هم صحابو ته کله داسې د خندا خبرو کړ صحابه ټول ویلې موږ به یو په بل باندې متمایلېدلو داسې یو خندا به نبی علیه السلام خو هیڅ کله به نبی علیه السلام په خپل ټوک کې دروغ نه ویل صداقت هغه رښتینه خبر به کوله برخلاف د دې چې بعض خلک د ټوکو لپاره مجلس جوړ کړي او په هغه کې یو رښتیا او لس دروغ راټولوي خدا سي نو نبی علیه السلام په ټوکې کولې ځکه د اسلام د خوشحالۍ دین ده د خندا دین ده په دې کې خوشحالۍ ستا خندا ستا نبی علیه السلام فرمایي روحوا قلوبکم ساعتا بعد ساعت د خپل زړه ساعت په ساعت تازه کړئ تربیح هغه تفریح ته وایي خوشحالۍ ته پیغمبر رسول ته استخفض زړه خوشاله وایي تربیح کوي دغه خوشحالي په حقیقت کې یو لارې لطیفي یا لطایف دي د خوشحالي ټکی ویلل دي چې مقابل لورې دي ته متوجي کیږي او د مقابل لورې دي توجه په صورت کې یو نو خوشحالي د مجلس او د اهل مجلس ته مخترازي په اسلام کې موږ دې لرو خو په شرط دي چې دروغ به پکې نه وي انساني کرامت ته به پکې توهین نه وي او هغه انساني ارزښتونه او د عدالت او د ښېګڼې جاده او د مسیر به تر پښو لاندې نه کیږي بیا په اسلام کې هم لطیفي او خوشحالی او مثبت او سالم او د حق ټوکی جایز دي
که څه هم اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه و سلام په خپل ټوکی کړی مگر د هغه د ټوکو یو څنګه دا و چې لریختیا او صداقت څخه ډکی وي مگر اوس یو شمیر ځوانان له دروغو جوړ شوی ټوکی وایي د کابل اوسیدونکو نبی ګل وایي چې ګڼ ځوانان له ځانه دروغ وایي
ټوکه خپل د څه دی چې یو کس کته غواړي چې وایي خنده نو هغه سره باید ټوکی وکړي په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي یا کورنۍ ته ضربه رسوي یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري هغه بې حیثیته کېږي او چه کېږي ځینې کسان وایي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوي وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکی کوي لیکن پرې خفه کېږي نه نو هغه به د دوستانو په منځ کې کېږي نه د کورنۍ په منځ
د نوموړي په خبره چې باید په ټولنه کې داسې ټوکي رواج شي چې مثبت لوری ولري احسان الله بیا وایي چې اکثره وخت په یو شمیر مجالسو کې ځوانان پر یو بل ټوکی کوي او همدغه ټوکی بیا د نښتې لامل ګرځي
همصنفیانو سره د ټوکو په محل باندې خفه شوم چې اوس هم خفګان ورسره لرم خفګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجع کېدله نو تر اوسه خفه یم در حالې کې هغه زما ډېر نږدې همصنفیان وو علت یې همدغه غلطې ټوکې وې مسخره وی البته لټوکی ویس رشخند او مسخره شوله زړه زیات خاطرې تلرم او فعلاً هم د دې ټوک کاریم
خو د علوم اکاډمۍ غړی اکاډمیسین سلیمان لایق بیا وایي چې په ټوکو کې باید له ډېر لوړ آداب څخه کار واخیستل شي او که چیرې دا کار وشي نو د ډېرو ستونزو مخنیوی کیدی شي
زه فکر کوم خصوصاً پښتو کې چې دا ژبه د مکتوبي ادبیاتو په لحاظ تر خپل هغه اندازې پورې چې باید وایي وروسته پاته سوې ده هغه حکمت چې په فوکاهي کې پروت ده او خلک نرمولی شي او په روح د خلکو کې په روان د خلکو کې نفوذ کوي دوی دې ته کم ارزښت ورکوي زه تعصف کوم چې داسې ده زه تشویش لرم دغسې چې په دې انقلاب کې په دغه اوسنۍ د افغانستان په اوسنۍ اجتماعي وضع کې او سیاسي وضع کې ډېرې ګډوډۍ راغلي دي متاسفانه ادبیات هم د دې نه جلا نه دي د فرهنګ ډېره لویه برخه ده دغو شیانو ته شاور اړول سوې ده دا هغه له حکمته ډکې خبرې دي چې غر هواروي او ډېر ځیګر طبیعتونه نرمولی شي
د نوموړي په خبره چې اکثره پخوانۍ ټوکې اوس له منځه تللي او باید د راټولېدو لپاره یې کار وشي
درنو مینوالو موږ نن نه خبرونه هم دلته پای ته رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساس بریا زموږ هیله ده
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com